قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوی عبدالحادی حماد صاحب یو اصلاحی بیان ته.
الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. زماورونو دوستانو، کم آیات کریمه چې ما تاسو ته تلاوت کی دا د سورۃ بقره یو سل درو اتیایم نمبر آیت دی. په دې آیات کریمه کې الله تبارک و تعالی و ټول ایمان والاو ته یو اعلان کی، و اے ایمان والاو، اے حق کسانو چې پر الله او د الله پر رسول او د دې پر راغلو احکام باندې مو ایمان او باور دی، پر تاسو باندې روژه پر سوی ده. د رمضان المبارک د میاشتې روژه پر تاسو باندې پر سوی ده. دا تاسو ته یو حکم دی، او دا څه نوی حکم نه دی، څه نوی عمل نه دی چې پر مؤمنانو باندې پر سوی دی، بلکې دا یو داسې حکم دی چې پر پخوانیو امتونو باندې هم دا شی و. د آدم علیه السلام څخه رانیولې بیا تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری تمام ادیان چراغلی دی، په هر دین کې به روژه و. البته ورځ به فرق درلودی، میاشت او وختونه به فرق درلودی، ترتیب به فرق درلودی، خو داسې دین سماوی راغلی نه دی چې په هغه کې دی روژه نه وي. نو اے ایمان والاو، پر تاسو باندې هم د روژې میاشت روژه نیول فرض ده. دا د الله تبارک و تعالی د لوري څخه یو حکم دی چې مؤمنانو ته راغلی دی. دا چې داسې ساده ترجمه د دې آیات کریمه موږ او تاسو وکو، او داسې ساده خبره په ذهن کې راولو چې پر ایمان والا او باندې روژه پر سوې ده، دا دومره ساده خبره نه ده. دا د ډیرو مفاهیمو، د ډیرو مقاصدو، د ډیرو فوایدو ډکه یو خبره ده. دا چې روژه پر مسلمانانو پر سوې ده، دا یو داسې لویه خزانه ده چې د دې خزانې په نقدو او د دې خزانې په فوائدو باندې یو انسان رسیدلی نه سي چې ویش مری ټول اخستل او ځان ته راجلبول خو بېله خبره ده. دومره احادیث ته د روژې په اړه باندې راغلي دي چې د هغه ټولې معانی او بیانول یو عالم ته ګران کار دی. کتابونه ور باندې لیکل سوي دي. خدا چې الحمدلله موږ او تاسو و دې میاشتې ته راغلي یو، او په دې میاشت کې قرار لرو، او الله تبارک و تعالی توفیق را کړی دی چې د دې میاشتې روژه ونیسو، نو لږ به دا خبره روشانه کړو، لږ به په تفصیل ور باندې وغږیږو، ځینې فواید به بیان کړو د دې لپاره چې هغه شوق او ذوق د دې روژې سره نور هم زیات شي. شیطان خو کوشش کوي چې د دې روژې اهمیت د انسانانو د ذهنو وغورځوي، او کم اهمیت و فضائل چې د انسان په ذهن کې وي، شیطان کوشش کوي چې پر دې ور باندې واچي. خو که چیرې هغه فضائل روشانه وي، بیا روشانه کیږي، نو هغه شوق و ذوق و جذبه د دې روژې سره نور هم زیاتیږي. ځکه دا اصول دی، د انسان طبیعت الله داسې جوړ کړی دی چې د یو شي نقد فایده ویني، په ښه شوق او ذوق سره هغه عمل ترسره کوي، هیڅ د ستړیا احساس نه کوي. د مثال په ډول باندې، یو سړی دی غنم یې کرلی دی، نو پر سپیدو باندې یا ټوله شپه پر دې کښت باندې اوبه لګوي، پر دې غنمو باندې اوبه لګوي، په ساتو ساتو ورته ولاړ دی، ټوله شپه ورته رونه کی، او د ورځې ورته ولاړ وي، زحمتونه تکلیفونه تیری، دغه زحمت او تکلیف د دې هیڅ احساس دی نه کی، خو هلته نقد ګټه ویني چې دغه غنم برسیږي، د دې فایده به ماته رسیږي. نو دا ستړیا، دا بدخوابي، دا تکلیفونه په ښه شوق او ذوق پر ځان باندې تیری. نو مؤمن مسلمان ته هم چې د دغه روژې فضائل یو څه ګټې روشانه سي، نو پر دې روژه باندې به خوند اخلي،
او د دې روژې په نیولو کې چې څه ستړیا یا تکلیف راځي هغه به په ښه شوق او ذوق پر ځان باندې تېروي. همدا وجه ده حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وایي زما د څو شیانو سره محبت دی. یو مې محبت د دې سره دی چې یو څوک د الله د دین دشمن وي، د الله د دین د پرمختګ مخه نیسي، د داسې ظالم پر سر باندې زما توره پرته وي، پر دې باندې زه ډېر خوند اخلم. او دوهم شی چې زه ډېر خوند ورباندې اخلم هغه دا دی چې زه مال ډېر ولرم او احتیاجمن انسانان ما ته ولاړ وي یا د الله په لاره کې دا مال زه مصرفوم، دغه د ورکې پر حالت باندې چې زه مال د الله د رضا دپاره ورکوم پر دې باندې زه ډېر خوند اخلم. او دریم شی چې زه ډېر خوند ورباندې اخلم هغه دا دی چې زه کله په ګرمۍ کې روژه ونیسم او په دې روژه کې ما ته تنده پیښه شي پر دې تنده باندې زه یو عجیب خوند اخلم. دا ځکه چې د دې روژې د جهاد او د مال د ورکړې هغه فواید او ګټې علي رضی الله عنه ته داسې ښکاره وه لکه چې ورته ګوري. نو ځکه دا د مال ورکړه او همدا ډول په روژه کې پر ځان باندې تنده تېرول او وهم و زخمونو تکالیف د الله د دین پر دشمنانو باندې توره پورته کول دا ټول په شوق او ذوق باندې د ځان لپاره خوښوي. نو د روژې فضائل خو بیخي ډېر دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای په اړه ډېر ارشادات فرمایلی دي. حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه فرمایي وای روژې ته نږدې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې ای اصحابو اے ایمان والاو تاسو ته یوه د برکت ډکه میاشت راغله. دا یوه داسې میاشت ده چې د دې میاشتې د راتګ سره یو ځای د الله رحم د اسمان د لوري څخه راځي او داسې رحم دی چې ټول انسانان پکښې پټیږي. اے ایمان والاو دا یوه داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې د هر مؤمن مسلمان دعا قبلیږي او دا یوه داسې میاشت ده چې د هر مؤمن مسلمان څخه سوي خطاوي ګناهونه الله معافوي. او اے ایمان والاو دا یوه داسې میاشت ده چې الله تبارک و تعالی پر خپلو ملائکو باندې فخر کوي او ملائکو ته وایي اے زما ملائکو تاسو زما بندگانو ته وګورئ، زما بندگان یوازې د خپل رب د ویرې د وجې څخه لوږه تنده په یوازې او د خلکو په منځ کې په زحمت و استراحت په هر حال کې د خپل رب د رضا لپاره دا تکلیفونه پر ځان تېروي. که یو سړی په خونه کې یوازې په تکه توره تیاري کې وي بیا هم خوراک نه کوي، وږی دی خوراک نه کوي، تږی دی اوبه نه څښي، ولې؟ وایي د الله څخه بیریږم، د خپل رب څخه بیریږم. په غره کې په دشت کې یو کس روان دی سخت تږی دی بیا هم اوبه نه څښي، وایي د خپل رب څخه بیریږم. په توره تیاره شپه کې دی او په مختلفو تکالیفو کې یوازې دی بیا هم خوراک نه کوي، د خلکو په منځ کې هم نه کوي. الله تبارک و تعالی ملائکو ته حکم کوي و ای زما ملائکو تاسو وګورئ زما بندگان دا لوږه تنده په یوازې کې د خلکو په منځ کې د هر څه پر ځان تېروي، خوراک نه کوي، چشاک نه کوي، عبادت نه پرېږدي، د خپل رب څخه بیریږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل اصحابو ته وفرمایل چې دا یوه داسې میاشت ده چې الله تبارک و تعالی پر خپلو ملائکو باندې فخر کوي، وایي تاسو وګورئ زما بندگان څنګه عبادت کوي. او الله تبارک و تعالی په دې میاشت کې د خلکو وسیالۍ ته ګوري چې خلک سیالۍ په عبادت کې کوي. سیالۍ په عبادت کې دا ده چې هر کس کوشش کوي چې تر بل مسلمان ورور زیات عبادت وکړي. یو مسلمان ورور چلو رکات نفل کی دی په ځان کی همت پیدا کی وای زش پر رکات نفل کوم ګوره زخ تراغه تکړایا ما. او یو مسلمان ورور آغا یو افغانی صدقه کی دی وای زخ تراغه تکړایا ما دی افغانی صدقه کوم. یو مسلمان ورور یو سفاره تلاوت کی دی وای زخ تراغه تکړایا ما غشتل ام دی سفاره تلاوت کوم. الله تبارک و تعالی د خپل بندگانو دغه رقابت چې په عبادت کې کی دغه سیالی چې په عبادت کې کی دې ته ګوري. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ته وفرمایل چې ای زما اصحابو تاسو الله تبارک و تعالی ته خپل نیک اعمال پیش کی، خپل نیک عملونه خپل عبادت الله ته پیش کی، الله پر راضی کیږي، د الله رضا څومره لو خبره ده. دا تمام عالم چې سره یو ځای سي او یو گوهر ځنې جوړ سي بیا هم اغه گوهر ورکول د الله رضا لاسته راوړل دا سودا ډیره ګټمنه ده. بلکې کچو سو واره او څو زره واره دا گوهر ضرب سی بیا هم د الله رضا پرانی ولسی دا هم ډیره ګټمنه سودا ده. الله رضا څه ساده خبره نه ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا هدایت و صحابه او تکړه دي دا څومره د خوشحالي خبرې دي څومره د خوشي خبرې دي چې د الله تبارک و تعالی رحم راسي دا څومره لو خبره ده. د الله رحم چې چیری چاته راسي دا هغه چاته راځي چې په کم کور کې د رمضان المبارک د میاشت روزه نیول کیږي پر دې کور د الله رحم ستا پر کم کور چې د الله رحم وي هلته به لا علاج ناروغي لمنځه ځي هلته به داسې تکالیف لمنځه ځي چې انسانات یې طاقت نه لري الته به د دشمن خطره زی الته به شیطانان پیرانان زی الته چې د انسان تمام حاجات دی هغه به پوره کیږي. د الله رحم داسې دی لکه د الله عز وجل خطاب چې تا ته کیږي از ما بنده ته غواړه چې غواړې چې زه در منظور کم زه در کم. کله چې په یو کور کې د رمضان المبارک میاشت په ښه اهتمام په ښه عزت سره نیول کیږي د الله رحمت پر دې کور باندې خور دی. د دې کور غړي لویان او کشنان نر او ښځې چې د الله څخه غواړي الله یې ورمنظوروي. د الله تبارک وتعالی خزانې خلاصیږي نه د الله تبارک وتعالی انعامات او امتیازات خلاصیږي نه الله مسکین کیږي نه. چې څومره انسانان غوښتنې ولري او هغه ټول ورپوره کړي د الله په خدایي کې یوه ذره نقص رامنځته کیږي نه. الله تبارک و تعالی فرمایي و ایز ما بندا ته به په غوښتلو ستړی سي خو زه په ورکولو نه ستړی کیږم. نو د الله رحم څومره لو خبره ده. او بیا په صریح الفاظو پیغمبر علیه السلام فرمایي و ستا خطایاوي ستا ګنهونه چې ولس میاشتې مختلف ډول ګنهونه درڅخه سوي دي درواغ د څه ویل سوي دي وخت عبسته څخه تیر سوي دي دا او دا سو د لمانځه په اهتمام کې د تغیر راغلی دي په نور اعمالو کې د تغیر راغلی دي. اے دا اللہ بندہ پدی میاشت کی اللہ تبارک و تعالی ستا ټول خطایاوی در معافی. بیا په صریح الفاظو پیغمبر علیہ السلام فرمائی و اے دا اللہ بندہ ته چې څه غواړې الله یې درکی. آیو بل حدیث چې ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کړی دی دی مبارک فرمائی و اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائل چې در رمضان المبارک میاشت دا یو داسې مبارکه میاشت ده چې په دې میاشت کې چې کله بنده دعا وکړي هیڅکله الله تبارک و تعالی د دغه روژاتي دعا نه ردوي. هر څه غوښتنه چې ته د الله څخه وکړې الله تبارک و تعالی ستا غوښتنه پوره کوي. او په احادیثو کې د ځینو دعاو الفاظ هم راغلي دي لکه د روژه مات په وخت کې چې څوک دا دعا کوي اللهم لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت دا دعا ده مشهوره په دا نقشو کې لیکلي وي. او د احادیثو په کتابو کې د دعا لپاره ځینې نور الفاظ هم راغلي دي لکه بل چیرې داسې الفاظ راغلي دي اللهم يا واسع الفضل اغفر لي اے واسع الفضل ذات اے حق ذات چستا فضل عام دی هر چیری هر شی تر سیدلی دی یا اللہ ما تا مغفرت وکی. او بل چیری داس الفاظ راغلی دی اللهم انی اسألوک برحمتک اللتی وسعت کل شیء ان ترحمنی اے حق ذات چې ستا رحمت و هر شي ته رسېدلی دي ستا فضل هر شي ته رسېدلی دي ستا د دغه فضل ستا د دغه رحم په برکت باندې زه ستا څخه د رحم کولو او د مغفرت غوښتلو غوښتنه کوم. خو د علماو تحقیق دا دی چې هغه الفاظ دا الفاظ او نور الفاظ لازمي نه دي. کله چې د روژه مات وخت راسي د روژه مات پر مهال باندې چې کومه دعا ستا خوښه وي هغه دعا ته وکړه الله تبارک وتعالى خامخا قبلوي ار دعا چوکه دغه دعاوی چې دا الفاظ ما ذکر کړل نور الفاظ هم د حدیثو په کتابو کې راغلي دي د دې یادول لازم نه دي خاص د دې ویل لازم نه دي چې ته دا وایې چې د روژه مات دعا خلو ده اللهم لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت دا الفاظ لازم نه دي بلکې چې ستا په زړه کې کم حاجت دي ستا چې کم ضرورت دی هغه دعا وکړه الله تبارک وتعالى یې در قبلی. یو بل حدیث ابو هریره رضی الله عنه را نقل کړی دی دی مبارک فرمائی وای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائل چې د درو کسانو دعا هیڅ کله الله نه ردی. یو هغه مؤمن مسلمان دی چې د الله د رضا لپاره روژه نیولی وي، کله چې روژه مات کی پر دغه محال باندې چې څه دعا دی وغواړي الله یې قبلی. او بل هغه امام او باچا دی چې عادل وي، عادل کوونکی وي، د ظلم او خیانت څخه خلاص وي، د داسې کس دعا الله نه ردی. عادل او مؤمن باچا چې هغه د الله د احکامو پابند وي، د شریعت د احکامو پابند وي، او د الله پر مخلوق باندې رحم کوي، د الله د مخلوق په منځ کې عدل او انصاف څخه کار اخلي، د دې ډیر لوړ مقام دی. د داسې باچا د داسې امام دعا هم الله نه ردی. او دریم کس چې الله تبارک وتعالی یې دعا نه ردی، هغه مظلوم دی چې کله یو ظالم ظلم ورباندې کی او دا مظلوم خپل رب ته آواز وکي، د دې مظلوم آواز الله تبارک وتعالی ته ډیر د قدر وړ دی. تاسو په دې باندې پوهیاست چې د الله تبارک وتعالی د خپل مخلوق سره څومره محبت دی. الزواجر عن اقتراف الكبائر د یو کتاب نوم دی، هغه یو حدیث را نقل کړی دی، وایي د الله تبارک وتعالی دومره رحم دی، ننی وی رحمت ای آخرت تا دی، یو رحمت ای دنیا تا دی، دا غی یو رحمت ای بیا سل حسی دی، سل حسی دا اللہ دی، یو حسا دا تمام مخلوقات و پمندو او پلرونو کی تقسیم سوی دی، که آغا انسانان دی، که پیرانان دی، که حیوانان دی، دا طول مندی او پلرونو چه سر راجمه که دوغو طول و شفقت و او محبت و ترحم دا خلو اولادو سر راجمه که دا یو حصہ دی، ننی وی حصہ دا اللہ دی. نو استاد څه فکر دی چې دا الله به د دې خپل بنده سره، د دې خپل مخلوق سره څومره محبت وي؟ دا الله تبارک وتعالی دغه مخلوق د دې سره یقینا د الله محبت دی. تاسو پر یو پلار او یو ماشوم مظلوم زوی باندې قیاس وکي، کچیر یو مهربان پلار وي او د دې مهربان پلار یو کوچنی ماشوم زوی وي، او یو څوک په ظلم باندې په چپلاخه باندې ووي، او دغه مظلوم کمزور ماشوم ته سخت سزا ورکي، دا پلار به څومره په قهر سي او کله به دا حال وزغمي؟ نو د الله تبارک وتعالی بنده چې هغه مظلوم وي، یو ظالم ظلم ور باندې کوي، او الله قادر ذاتی دغه مظلوم بنده خپل رب ته آواز وکي، الله تبارک وتعالی په جواب کې فرمایي وعزتي لانصرنك ولو بعد حين، زما دې په خپل عزت او ربوبیت قسم وي، ای زما بنده، ای زما مظلوم بنده، چې زه به خامخا ستا نصرت کوم که څوم څه وخت بعد وي. د دې درو کسانو دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله یې نه ردی، که هغه روژاتی دی، که عادل باچا دی، که مظلوم دی، د دې درو واړو دعا یقینا الله قبلی. اوس نو سړی ته یو سوال پیدا کیږي، وای پروش کال هم روژه وه، وړم کال هم روژه وه، لات وړم کال هم روژه وه، یو حلال خواست می شل واره کړی دی، الله نه دی قبول کړی. دا سوال سړی ته پیدا شي، وای ډېرې دعاوې مې کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وینا کې خو شک نشته، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وینا دا وحی الهی دی، ځکه الله تبارک وتعالی په قران کریم کې فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وینا د خپل ځان نه کی، هر وینا چې کړی ده هغه د الله د لوري ورته وحی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ای روژاتی، الله ستا دعا قبلی، یقینا ای قبلی، دا چې ستا دعا نه ده قبل شوی، ستا سوال هم پر ځای دی، تلر ځان پوکه. په حدیث شریف کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله چې مسلمان و الله تعالی سپورته کې د عجز، یا الله فلان شی ما تراکه، یا الله فلان حاجت می پورکه، الله تبارک وتعالى دغلا سن قد هن خالی نه پیشت، ځکه الله تبارک وتعالى خپل مخلوق ته دعوی و اما السائل فلا تنهر. کله چې سائل درته ودرېږي، فقیر درته ودرېږي، رټای ما یو شیخ ورکه خالی لاس امه پرر دې لر شی ورکه، یا په شایسته الفاظ جواب ورکه، قد هن ای خالی لاس، یا خوابدی کوا، ناراضی کوا ما، الله و تا تدا هدایت کی. نو تیچ الله تبارک و تعالی تلا سن پورت کی، دمری غنی ذات تلا سن پورت کی، او داس ارحم و رحمین ذات تلا سن پورت کی، آقا با کل دلا سن خالی پریشت، اس کلی نپریشت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا لاسونه د احتیاج الله خالی نه پریږي. خو سوال دا دی چې کله یو څوک الله ته دعا وکي، کله الله تبارک وتعالی کټمټ هغه شی ورکي کم چې د الله څخه غوښتي دي، هغه شی الله ورپوره کوي، هغه د مقصد الله ورپوره کوي. او کله کله داسې وي چې هغه شی ور نه کوي، بلکې د ته په ژوندانه کې یو تکلیف را روان وي، یو مشکل را روان وي، د دعا کړی وي، هغه شی ور نه کوي، د هغه شی په بدله کې الله دا تکلیف ځینې لري کوي. او کله کله داسې وي چې د دې شی بدله الله عز وجل په قیامت کې ورکي، یادا چې هغه شی ورکی، یاد هغه شی په بدله کې په دنیا کې یو تکلیف څنګه ګرځي، یاد قیامت په ورځ باندې د هغه شی بدله ورکی. وای دا ځکه چې انسان په خپل خیر او شر نه پوهیږي، کله د ده دا تقاضای چې دا شی زما ضرورت دی، دا شی باید ما لاسته راسي، دی دعا وکي او په هغه شی کې د ده نقص وي، دی نه په پوهیږي چې دا زما نقص دی. او کله کله یو شی دی نه کوي او هغه شی د ده ضرورت وي، دی باید ولري. الله عز وجل عالم دی، الله تبارک وتعالى علم لري، وای دغه شی د انسان لپاره نقص دی، الله یې نه ورکي، بدله یې بل شی ورکي، یا یې بدله په قیامت کې ورکي. په دې وجه باندې هغه شی د سړي لاسته رانسي. ډېر وخت یو شی انسان د ځان لپاره ډېره ګټمن بولي، د انسان اشد ضرورت یې بولي، مګر هغه د ده ضرورت نه وي، په هغه کې د ده تاوان وي، په هغه کې د ده نقص وي، الله یې نه ورکي. انسان فکر خو ناقص دی. او یو بل روایت کې راځي وایي د قیامت په ورځ باندې به الله تبارک وتعالی یو خپل بنده ته ووایي، وای زما بنده، په دنیا کې ما تا ته حکم کړی و چې ته ما ته دعا وکړه، زما څخه غوښتنه وکړه، ستا دعا زه پوره کوم. تا ما ته دعا وکړل، هغه بنده به راپورته سي وایي الله، تا ما ته د دعا کولو حکم کړی و، فلانی دعا مې وکړه، فلانی مې وکړه، فلانی دعا مې وکړه. الله تبارک وتعالى په جواب کې ورته وای چې دا دغه فلانی دعا په بدله کې می دا تکلیف تر څخه لري کی، او د دې دعا په بدله کې می اوس په دې دنیا کې یعنی په آخرت کې می دا نعمت تر کی. نو وای دا دې دنیا دعا چې انسانانو کړي او د قیامت په ورځ الله بدله ورکي، هغه به داسې بهترینی بدلی وي چې دای به دا خواست وکي، دا دعا کوونکي به دا خواست وکي چې کاش کې په دنیا کې زما یو دعا لاله نه وای قبل سوې، د ټولو بدلی الله دلته را کړی وای، د قیامت په ورځ را کړی وای. خدای یقیني خبره ده چې الدعاء مخ العباده. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای دعا مغز د عبادت ده. ډیره دعا کول، ډیره کول، ډیره کول، ډیره کول، بیا خصوصا په شو وختو کې. شو وختونه کم دي، شو وختونه دا دي چې لمونځ وسو، تر لمانځه وروسته دستې دعا وکړه. کله چې ته پر هغه ځای باندې ناستې، ملائکې در سره ناست دي. دا بعض انسانان دي چې دا سلام وګرځول سو داسې په چابک په تراټه د مشته څخه وځي، دا ولي؟ دا یې شیطان باسي، ځکه چې دی لمونځ وکي. په حدیث شریف کې راغلی دي چې دی پر کم ځای باندې ناست وي، پر دغه ځای باندې د ده سره ملائکې وي، او ده ته د مغفرت دعاګانې کوي. شیطان دا نه سي زغملی، شیطان ډېر چابک دی، تر دا څټ ونیسي، چابک یې د مشته وباسي. تاسو وګورئ کله چې سلام وګرځېږي، مولوي صاحب دعا وکړي، پر دا دروازه باندې واري نه، داسې چابک چابک خلک وسي. خو دا شیطان خلک تر څټانو نیولي دي، د دې ملائکو د دعاوو څخه یې لرې کوي، ژر یې بیا برخې کوي، ژر یې باسي د مشته څخه. نو دغه ځای د دعا ځای دی، ځکه ملائکې هم په دغه ځای کې تا ته دعا کوي، په دغه ځای کې هم دعا کوه. دا بعضې کسان چې وایي تر لمانځه وروسته په هیئت اجتماعي دعا مه کوي، یا چې سلام دې وګرځوي بالا ځا، دعا مه کوه. دا د شیطان نمایندګان دي، ځکه شیطان کوشش کوي چې د دې ځای څخه انسان بې دعا بوزي، خالی لاس یې بوزي. او دغه کسان چې پیدا شوي دي چې تر لمانځه وروسته په هیئت اجتماعي دعا مه کوه، دغه وخت دعا کول بدعت دی، دا هم د شیطان کردار ادا کوي، تا د دې وخت څخه بې برخې کوي. دعا هر وخت کوه، په لمانځه کې کوه، البته د لمانځه لپاره خاصې دعاوې دي، د دنیا دعاوې نه. او د لمانځه مخکې کوه، وروسته یې کوه، پر افطار کې کوه، ناسته ولاړه هر چیرې دعا کوه. پر دعا باندې هیڅ داسې وخت نشته چې په هغه وخت کې د دعا منع لګېدلی. هر وخت دعا کوه، یوازې کوه، په هیئت اجتماعي یې کوه، پټ یې کوه، ښکاره یې کوه، لاسونه پورته کوه، په ایله لاسو هر وخت هر رقم دعا کوه، هر وخت الله یادوه. نو دعا مغز عبادت دی، الله هیڅکله نه ردی. ډیرې دعاوې، ډیرې دعاوې، یا په دنیا کې بدلې هغه ستا غوښتنې، یا د تکالیفو مخنیول، او یا په قیامت کې د هغو بدله ورکول. او دا د دې میاشتې خاص خصوصیت دی چې الله تبارک و تعالی دعا نه پکښې ردی. په یو بل حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث هم ابو هریره رضی الله عنه را نقل کړی دی، وایي ډېر وخت داسې وي چې کله یو کس روژه ونیسي د سپېدو څخه تر دې بل ماښامه پورې ټوله ورځ یې روژه ده، نه یې خوړل کړي دي نه یې څښل کړي دي، خوله یې ټوله ورځ بنده کړې ده، مگر د ده لپاره به هیڅ فایده نه وي الا الجوع والعطش، یوازې تنده او لوږه چې پر ځان تېره کړل بس همدغه زحمت ده لره بس سو، نوره به هیڅ فایده ده لره نه وي، نه به یې دعا قبلېدل وي، نه هغه نور امتیازات چې د ګناهونو بخښل کېدل دي، رحم راتلل دي، لوړې درجې لاسته راتلل دي، دا به نه وي، بس تکلیف دی پر ځان یې تېر کړي نو. او ابو عبیده رضی الله عنه یو بل روایت هم کړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، داغه احادیث الفاظ داسې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي روژه که چیرې تا ونیول دا ستا لپاره سپر دی، ډال دی، د عذاب څخه به دې ژغورې، ما لم یخرقها، تر څو پورې چې دغه ډال یو څوک څیرې نه کړي. هلته په هغه حدیث کې فرمایي چې دا ډېر وخت به داسې وي چې مسلمان به روژه نیسي خو د روژې دپاره به هیڅ فایده نه وي، او ډېر وخت به داسې وي چې چا به روژه نیولې وي مگر د دغه روژې چې کم امتیاز دی، د عذاب څخه ساتل دي، د رحم لاسته راتلل دي، دا به یې د لاسه ورکړي. یو چا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړل چې یا رسول الله د دې ډال شکېدل نو څه شی دی چې روژه ډال ده سپر ده او دا شکېږي، دا سپر څنګه شکېږي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وفرمایل چې د دې میاشتې روژه که څوک نیسي او دغه ډال شکي، هغه دا ده چې په روژه کې غیبت وکړي او یا د حرام مال څخه ځان ونه ساتي او یا درواغ ووایي، په دې سره دا ډال شکېږي. د دغه روایتو په تفصیل کې علماو بیلابیلې خبرې کړي دي. بعضو علماو دا ویلي دي چې څوک روژه نیسي خو دغه کس د درواغو څخه په روژه کې ځان نه ساتي، د غیبت څخه ځان نه ساتي، د دې کس دپاره د روژې هیڅ فایده او ګټه نشته. د احادیث دا دوه دانې ځکه بیانوم چې روژه چې هر څومره فواید لري ګټې لري، د بل اړخه څخه ستا دشمن شیطان هم ستا په مقابل کې ولاړ دي، کوشش کوي چې د دې امتیازاتو څخه د یو ډول خلاص کړي. داسې خو دې نهشي خلاصولی چې روژه مه نیسه، ته خو مسلمان یې وچې روژه پرېږدم، روژه خو فرض عمل دی، روژه در باندې نیسي خو په داسې طریقه یې در باندې نیسي چې هغه ثواب ګټې فوایدې یې ټولې د لاسه درسه تللي، داسې یو چل در سره کوي. هغه هم پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی چې ګوره شیطان به د دغه طرفو څخه حملې در باندې کړي، ته به ورته خبر یې، ورته ویش به یې. علما فرمایي وایي ډېر وخت چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د یو سړي به روژه وي خو یوازې تږه لوږه ورته پاتې وي، نوره به هیڅ فایده نه وي، دا هغه کس دی چې په روژه کې د درواغو ځان نه ساتي، په روژه کې د غیبت څخه ځان نه ساتي. او بعضې علما بیا دا فرمایي وایي دغه کس چې د روژې هیڅ فایده د ده په لاس نه ورځي، هغه دا ده چې ټوله ورځ یې روژه وي خو ماښام یې په حرام مال باندې وخوري، په حرام مال باندې دا روژه ماته کړي، د حرام مال څخه ځان نه ساتي، بس دا روژه د ونیول خو فایده یې نشته. او د ټولو علماو بیلابیل تحقیقات دي په دې اړه باندې، خو یو عالم څو شیان یاد کړي دي، وایي په روژه کې دا څو شیان په نظر کې ونیسه نو روژه به دې بې ځایه نه وي، د شیطان دغه توطیې چې د روژې دغه ډال په تا پرې کوي یا د روژې یوازې لوږه تنده تا ته پرېږدي نور امتیازات د څخه وړي، څو شیان دي دا په نظر کې ونیسه، بس روژه به دې صحیح روژه وي. اول دا چې د سترګو حفاظت وکړه، د سترګو حفاظت تر داسې اندازې پورې وکړه چې حتی خپلې بیبي ته هم په شهوت مه ګوره، نامحرمه ښځو ته کتل خلالی یې پرېږده، اول د سترګو حفاظت وکړه، عکس ته هم مه ګوره چې نامحرمه وي. او دوهم شی چې حفاظت دی هغه د غوږو حفاظت دی، د غوږو حفاظت وکړه په روژه کې، په روژه کې په غوږو باندې سروز مه اوره، موسیقي مه اوره، غیبت مه اوره، او په دې غوږو باندې په داسې مجلس کې د خبرو اورېدل مه کوه چې هلته درواغ ویل کېږي، هلته غلطې توطیې وي، عبس خبرې په دې غوږو مه اوره. دوهم شی چې د حفاظت دی هغه غوږونه دي. او درېیم شی هغه د ژبې حفاظت دی، د ژبې حفاظت وکړه، په دې ژبه باندې درواغ مه وایه، په ژبه باندې غیبت مه کوه، په ژبه باندې عبث او بیهوده خبرې مه کوه. او څلورم شی چې علماو فرمایلی دي هغه دا دی چې ته د باقي اعضاو د باقي اندامونو حفاظت وکړه، د بدن ټول غړي پر دې باندې علم راوله، چې ستا لاس په حرام مال کې استعمال نسی، ستا پښې په داسې لار کې استعمال نسی چې هلته ناروا کېږي، هلته غلاوي، هلته غیبت وي، هلته د الله نه فرمانی وي، لاسونه دې چیرې په دې شي کې استعمال نسی، فکر دې استعمال نسی، د بدن ټول غړي دا محفوظ کړه. او پنځم شی چې علماو یې ذکر کړی دي هغه دا چې کله ته روژه مات کوې، پیشلمۍ کوې، دغه خواړه دا لږ په ذهن کې راوله چې دا تا په حرامه طریقه ګټلي دي که دې په حلاله طریقه ګټلي دي. آیا دا د غلا مال دي او که دې خپل مال دي؟ او که دې خپل مال دي، دغه چې تا د کومه طریقې څخه لاسته راوړی دي، کسب دې کړی دي، په دغه کسب کې، په دغه مزدوري کې دې صداقت کړی دي که دې خیانت کړی دي؟ که دې دکانداری کړې ده، په دکانداری کې دې درواغ ویلي دي او په دکانداری کې دې خیانت کړی دي که دې په پاکه معامله ګټلې دي؟ د دې خپل مال تزکیه وکړه چې د کومې خوا دې مال لاسته راوړی دي، حلال دي که حرام دي. په حلال مال باندې روژه ونیسه، په حلال مال باندې روژه ماته کړه، دې شي ته متوجه اوسه. او شپږم شی هغه دا دی چې ته د ځان سره دا فکر وکړه چې دا روژه ما ونیول، دا ما په څنګه طریقه باندې ونیول، آیا دا روژه به د الله په دربار کې قبول وي او که برد وي؟ د دې انسانانو عبادت ته الله هیڅ احتیاج نه لري. که چیرې د مخ د مځکې ټول انسانان الله ته پر سجده پرېوځي، الله عز وجل ته د یوې ذرې فایده نشي رسولی. او که د مخ د مځکې تمام انسانان کوپر بت پرستی شروع کی، د الله و خدای او ربوبیت ته یوه ذره تاوان نشي رسولی، نو الله تبارک و تعالی ته ته متوجه سه چې الله ما خو دا روژه ونیول، دا به مې څنګه نیولې وي، پر څنګه طریقه به مې نیولې، دا روژه به الله قبله کړې وي که بیا نه یې قبله کړې؟ لږ د ځان سره محاسبه وکړه. دا زموږ په ټولنه کې چې دا ځوانان یا بعضې کسان چې شیطان په مخه کړي دي، پر څنګه طریقه روژې نیسي، و هغو ته دې وګوري، ځان ته دې وګوري. روژه خو یو خاصه میاشت ده، یوولس میاشتې یو چا بې پروایي کړې ده، یوولس میاشتې عباسیات کړي دي، دا یوه میاشت د ډېرو ګټو میاشت ده. په دې میاشت کې باید کلک متوجه سي چې زه څنګه عبادت کوم او څنګه روژه نیسم. دغه بعضې ځوانان د تراوه وروسته نو پر ورکو راواړي، وایي دا خو نو شپه ده، ورځې ډېرې اوږدې دي، د ورځې به خوب کو، یا شپه په ورکو تېره کړي، یا یې په عبسو خبرو تېره کړي تر پیشلمۍ پورې. پیشلمۍ چې وکړي نو هغه د سهار لمونځ هغه ښه خلک یې نو دا دي چې په پیشلمۍ پورې جخت وکړي، بې جماعت یې وکړي. او هغه د پیشلمۍ سره جخت کول دا خو مستحب وخت د جماعت نه دی، د جماعت مستحب وخت کمه دی. د جماعت مستحب وخت دا دی چې سپینوالي ته نږدې وي، دا وخت لمونځ په جماعت وکړي، دا خو مطلق جائز دی. نو ته دې ته وګوره، اول خطا کېدل دې دا دي چې نور کال به دې ټوله شپه ورکې نه کولې، یا به دې لږ کولې، اوس ټوله شپه ورکې کوې، ټوله شپه په عبسو خبرې تېرې، ټوله شپه تلاوت نه کوې، ټوله شپه خوب چې پر سنت طریقه وکې عبادت دې د دې سبب برخې یې. دا وتا د دې روژې عزت وکړي که دې بې عزتي وکړل. پخوا چې تا څومره عبادت کوي، په هغه عبادت کې دې ډېرېدل وکړه که دې په ګناه کې ډېرېدل وکړل. او پخوا به دې جماعت په مسجد کې پر مستحب وخت باندې کاوی، اوس یې هلته د پیشلمۍ سره جوخت وکړې چې مازې غاړې په خلاصه. بعضې کسان خو لا داسې چې هغه لمونځ هم ځینې پاتې سه چې پیشلمۍ یې وکړي بیده سي، سهار لمونځ په نس وکړي بیده وي. دا د برکت وخت چې تر جماعت وروسته تر لمر ختو پورې څومره د برکت وخت دی، څومره د فیض وخت دی. تمام اولیاء الله د مشرق تر مغرب تر جنوب تر شمال هیڅ ولی الله، هیڅ عالم، هیڅ الله ته نږدې کسان به د دغه وخت غفلت تیر نه کړي، ځکه د وخت اهمیت ورته معلوم دی. دغه د اهمیت ته ډک وخت، پخوا به ته جماعت ته راتلې نه به بیدېدلې، اوس چې روژه راغلې ده بیدېږه. دا د برکت وخت چې د وظیفې وخت دی، دا په خوب تېره یې، دا تا روژې ته ګټه ورسول که دې تاوان، د روژې عزت دې وکړي که دې بې عزتي وکړل. بیا نو خوب وی تر غرمې پورې. بیا د هغه څخه وروسته کم کسان چې دکانداران دي هغه به یو اندازه دکانداري کوي، او کم کسان چې بیکاره دي هغه نو بیا پر دوکانو باندې کښېني، پر مجلسو باندې، وایي زه دا روژه لنډوم. نو روژه ته ولې لنډه یې؟ روژه مصیبت ته چې ته ژر ځان دې خلاصې، او که د الله رحم دی، د الله رحم خو چې هر څومره وسیع وي ښه دی. د هغه څخه وروسته مازدیګر وخت په سودا وتېري، د ماښام وخت خو نو مشورو ماشاء الله موری صاحب چې یو آیات بلابود پکشي وای د الله لعنت قربانی وای وای دا دې څه وکړه موری صاحب دونه اوږد منځ تا لیدلی تا خو د لمانځه څه تراویح راته جوړې کړلې د ماښام لمونځ به خرابوي ځکه خو د ټوله ورځ روژه نیولې ده ټوله ورځ یې خوراک نه دی کړی څښاک یې نه دی کړی موری صاحب به مجبور وي لکه د لړم دم داسې چابک لمونځ به وکړي کیوار نه کړي د موری صاحب څخه خوابه دي د سر لمونځ نه وکړي څکي داسې کسان مخ پله لیدلی دي موری صاحب سې لمونځ نه کوم دا خو دونه اوږد منځ کې وای در تراوه یې واړول اشه دا پنځه دی کې دا درې دی کې چې دا مهم ترین عبادت دی پخوا به دې د ماښام لمونځ په آرام او په سکون سره کاوي اے د الله بنده لږ ځان ته متوجه سه ښه په شوق او ذوق به جماعت ته راتللې اوس د ماښام لمونځ یا په جماعت کوې نه کې کوې داسې چابک چابک دا تا د روژې قدر دې وکړي که دې بې قدري وکړل آیا په دې روژه کې دې عبادت زیات دي که دې کم کې او تراوی خو نو داسې چې درې مشته ته لیرې ځي چې چیرې چابکې تراوی وي هغه کوي یو چا بیان راته وکړي ولې زموږ په مسجد کې تراویح په شپاړس دقیقې کېږي او که په اتلس دقیقې او دا څوک چې تراویح راکوي دا راته وایي وایي په شپاړس دقیقې یا په اتلس دقیقې کې تراویح کول دا کمال دی دا هر څوک نسي کولی کم لایان چې نسي کولی وایي دا تراویح نه دي ښه دا خو زه کولی شم دا کمال خو زما سره راسره دی زما ورونو دوستانو ستاسو ټولو مسؤلیت زما د غاړې چې دغه تراوی چې په شپاړس یا په شل دقیقې کېږي دا مه کوي یوازې خپل لمونځ په جماعت صحیح وکړي ثواب به مو تر دې ډېر وي د قیامت په ورځ ما ګرېوان ته لاس راواچوي علما به ناست په دې مجلس کې ودي وایي څوک دې غږ وکړي چې دغه رقم په اتلس دقیقې کې یا په شل دقیقې کې د الله په عبادت پسخند وهل ګوره که یوازې لمونځ وکړي یو سنت عمل دې پرېښوي او که دغه رقم تراویح ته وکړي چابکې 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 تر دې نه کول ډېر ښه دي مې کوي بالکل زما ورونو دوستانو قرار په آرام باندې خپل مجلس وکړي بانډار وکړي ولاړ سي خوب وکړي استراحت وکړي چای وخوري تر دې تراوه تېر سي یو سنت عمل به مو پرېښوي او که چیرې ته دا رقم لمونځ کوې دا هر دوه رکعت لمونځ دي واجب الاعاده دي د امام شافعی رحمه الله پر مذهب باندې تعدیل د ارکانو فرض دی چا چې تعدیل د ارکانو ونه کی هغه لمونځ نه دی او د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله پر مذهب باندې تعدیل د ارکانو واجب دی هر لمونځ چې دغه رقم چابک وسی دا واجب الاعاده دی بیرته خامخا راوګرځو غاړې نه دی پخلاس ګوره دوه رکعت نه پر چې تا عینیت وتړی در باندې واجب سو چې نیت چې نه وتړلی نفل عملونه دي کوي چا حساب نه در سره کوي اوس چې نیت تا وتړی یا دې بیرته فاسد کړل یا دې صحیح نه وکړل اوس حساب در پسې سول دې شروع کړل اوس چې شروع کړل اوس به صحیح کوي تراوی چې دې شروع کړلې د دوه رکاتو نیت دې وکړي یا دې د څلور رکاتو نیت وکړي دا پر تا واجب شوې په دا مطلق نیت سره چې نیت چې نه وکړي سنت وي اوس چې دې نیت وتړی در باندې واجب شوې صحیح به کوي به حساب در پسې نو که چیرې ونسی تر دغه رقم چابک تراوو چې نه رکو معلومه ده نه سجده معلومه ده نه تکبیر معلوم دی نه قرأت معلوم دی نه تحیات معلومه ده تر دغه رقم تاسو ته په اطمینان وایم چې د دې ثواب نسته بلکې هغه کس چې یوازې لمونځ په جماعت باندې وکړي کله خپلې چای وڅښي بانډار وکړي هغه ډېر خوښه غاړې خو یې نه دي بندې په کټ یو سنت ځینې پاتې سوی دي دا چې دوامداره سنت بیا بېله خبره ده چې سړی یې پرېږدي یو غټ امتیاز د لاس ورکوي دا خو بیا بېله خبره ده د ګناه څخه خو خلاص دی دا کس که چیرې څوک تراوی کوي د تراوو ډېر فضائل دي که ژوند و یو جمعه به یې بیان کړو دغه فضائل دا د لاسه مه ورکوي کوشش وکړي داسې ځایو ته مه ځئ چې هغه دا رقم تراوی کوي یو درې مسجد ته لیرې ورپسې ولاړ سئ دغسې چې د ختم تراوی وي هغه داسې ښه په منظم ډول باندې کېږي دا د ختم په تراوی کې هم بعضې حافظانو ډېر چابک تلاوت کوي هغه نه دی ښه نو راځم خپلې خبرې ته د ماښام لمونځ پر هغه طریقه باندې دی چې هغه د خوراک وخت دی د موري صاحب سره دعوه کوي چې ته ولې داسې چابک لمونځ نه راکوې تراوی داسې چې درې مسجد ته لیرې ورپسې ځي چې داسې چابکې تراوی پیدا کړي نو تا غره کم روژه کوونی ول سوال دا خو د روژې قدر نه دي زما ورونو دوستانو تاسو د خپل گریوان ته سر کشته کی د ځان سره محاسبه وکي تا غو وس د روژې عزت دی کبي عزت دی دا وس تا د روژې به مناسبت بلابود عبادتونه وکړه کی چې بلابود ګناوی شروع کړه نو هغه احادیث چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې روژه ډیر وخت داسي وي چې مسلمان ایونی سي هیڅ فائدہ نه وی فقط دمر کدل چلوژ او تند اور باندې تیر اسو اغه نو دغه سروجی چې ټول جماعتونه ځینې خراب د غیبت ځان مګوره په توکانداری کې تقوا مکو او تراوی پر دار کم کوه د سار مزدا سے قضا کوه د یو عبادت په وجه باندې د یو فرض په وجه باندې چې څو فرضونه خراب کړل شیطان څونه دښمنی د سره وکړ او اغه حدیث چې پیغمبر علی السلام فرمایي وای دا روژه یو سپر دی یو ډال دی خو چې څیرې نه کې اغه کتا دغه عمل تر سره کول نو هغه سپر دی سره کې فضائل خود دې میاشتې ډیر دی خو کوشش دا پکار دی کمال دا دی چې د دې بهترین موقع څخه استفاده وکړو او دا معلومه نه ده چې پر کال باندې به بیا دا موقع موږ ته په لاس راځي که نه راځي دا یوه داسې میاشت ده چې د الله انوار د الله خزانه پر مخ دمځ کی دا سی بشمیر پر کی دی غشتل سړی هغه د چبقد د خزانه ایو چلولې بس بشمیر نعمتونو امتیازات دی ات سوال نه غواړي اس پښتنه نه غواړي خو یو خبر الله درته کوم هغه دا چې په مخ کې احادیث کې و فرمایل سو چې پدې کې د الله د لوري څخه بنده ته ګناهونه ور معاف کیږي رحم راځي او دعا وی قبلیږي او د الله عز وجل انوار راځي فوائد او ګټې دی البته تاسو خو نو یو شی غواړي اغه شهید دی چې په دې روزه کې ته د الله څخه بخښنه وغواړه توبه او باسه پر ګناهو باندې دا رقم نو نه چې تا په خو هم ګناهونه کول لکه دا اوس چې می یاد کړ نور ګناهونه دې په شروع کړل منځونه هم قضا کړي په دې مبارکه میاشت کې غیبت هم کړي دروغ هم وایي ښکنځل او جنگ هم کړي دا کارونه دې هم شروع کړي دي او دا دې اراده یې دا دې عقیده یې چې د الله عز وجل د لورې څخه نو ماته ګناهونه را بخښل کیږي خود در بخښل کیږي اے د الله بنده ته خو الله تعالی سونه پورته کړه الله څخه وغواړه تو خو الله ته غاړه کژا کړه چې الله زه بیا ګناهونه نه کوم زما توبه ده الله به در معاف کړي او که تا نور ګناهونه هم ورپسې شروع کړي پر هغه هم توبه نه باسې د دې کس لپاره نو بیا د دغه امتیازاتو پر ځای باندې د هغومرې ډېر نقصانات دي الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د دې امتیازاتو څخه برخمن سو او د ګناهونو څخه ځان خلاص کړو د شیطان د دغه توطیو مختلفو دامونو څخه ځان خلاص کړو وما توفيق الا بالله وعليه توكلت واليه انيب
قلبي المنز فتعت عبادات ومؤمن رجد عشت كمالات ومؤمن رجد عشت كمالات قلبي المنز فتعت عبادات ومؤمن روجه د میاشت کمالات د ټول میاشت د سردار د مؤمنانو افتخار سلاواتو هم تیرو دې پن پلونو سلاواتو ومؤمنو روجه د میاشت کمالاتو ومؤمنو روجه د میاشت کمالاتو قلبي المنز فتعت عباداتو ومؤمنو روجه د میاشت کمالاتو ومؤمنو روجه د میاشت کمالاتو کړي تلاوات بد قران هم عبادت رب منانا هم عبادت رب منانا کړي پابندي ومؤمنو روجه د میاشت کمالاتو قلبي المنز فتعت عباداتو ومؤمنو روجه د میاشت کمالاتو ومؤمنو روجه د میاشت کمالاتو عمر د بات په شانتی ریږي جهان بټول پنا کیجی جہان بٹو لپنا کیجی پکیامت کے بایو سر پنا نواتو پکیامت کے بایو سر پنا نواتو ومومنو روجہ دمیاشت کمالاتو ومومنو روجہ دمیاشت کمالاتو تلبی المانزو تلبی المانزو پاتا عطا عباداتو ومومنو روجہ دمیاشت کمالاتو ومومنو روجہ دمیاشت کمالاتو څوک چې د پاک دین خادمان دی د عمرې هغه دوستان دی د عمرې هغه دوستان دی رب حافظ مشل شپږ وړو جهاتو رب حافظ مشل شپږ وړو جهاتو و مؤمنو روجا دمیاشت کمالاتو و مؤمنو روجا دمیاشت کمالاتو تلبی المانزو تلبی المانزو پاتا عطا عباداتو و مؤمنو روجا دمیاشت کمالاتو و مؤمنو روجا دمیاشت کمالاتو